ラジオ。
نن د قوس لسمه ده چهارشنبه ده د ازادي رادیو د دې سات خبرونه پیل شو او زموږ خبرونه د ماشوم تر وبجو دوام کوي روان خبری مجله احمد شیبر وړاندې کوم السلام علیکم لمړی هم د دې دیش دقیقې پروګرام د مهمو خبرونو سرټکی ویکلکس وی پانی د پاکستان د اټومي وسلو په برخه کې د امریکایي او بریتانیایي ډیپلوماټانو ویره په خبرو کړیو اسنادو کې څرګنده کړې ده چې دا وسلې شایي د ترستانو لاسو ته ولوي شي. د عربي متحده اماراتو په دوبی ښار کې د افغانستان لپاره نړیوال اقتصادي غونډه پرون د نړۍ د 200 کسانو له لوري جوړ شوه چې پکې وزیرانو او د مؤسساتو مشرانو او پانګوالو برخه اخیستې وه. د کونړ په دوو ولسوالیو کې پرونی بمباریو شاوخوا دیرش کسان وژلې دي. ناټو وایي چې سږ کال یې د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې ډېره بمباري کړې ده خو له دې سره سره د ملکیانو ته لږ تلفات اوښتي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وایي دی د دې پلوي کوي چې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د غړیو شمېر زیات شي. بان کی مون ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 15 موقتي غړیو او 50 دایمي غړیو هیوادو په منځ کې دا نظر غشتلی شوی دی چې اصلاحات پکې راشي. دا تش په هیوا دو مشان نن د قزاقستان په مرکز استانه کې راغونډیږي. دا په نشته یوه لسیزه کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان لومړی سرمشي زده. د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړې ده چې چرته لویدی سره د توغندیو د دفاعي سیستم په برخه کې وی موافقه ته ونرسي شو پر راتلونکو لسو کلونو کې به د وسلو نوې سیالۍ په نړۍ کې پیل شي. د ازادي راډیو په روان خبری مجله کې تر ونی مو بجو د یادو شو خبرونو له تفصیل ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم لرو او نړیوالو ورسپانو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. را به شو لومړی راپورت ته. ویکلکس وی پانی د پاکستان د اټومي وسلو په برخه کې د امریکایي او بریتانیایي ډیپلوماټانو ویره په خبرو کړیو اسنادو کې څرګنده کړې ده چې دا وسلې شایي د ترستانو لاسو ته ولوي شي. د موضوع تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې په واشنگټن کې خبر اعلان د ډاډ ورکړ چې د پاکستان اټومي وسلې به د سختریزو لاسته نه لویږي. خو د هغه لدې څرګندونو یوه میاشت نه وه تیره شوې چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر واشنگټن ته یو پټ پیغام واستاوه او په هغه کې وویل چې دا د پاکستان د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه ډېره اندېښنه لري. په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر اندېښنه د هغو غني شوي یورانیمو له بابته وه چې کلونه وړاندې غني شوي او زیرمه شوي وو. دا دومره غني شوي یورانیم دي چې د څو ډلیزې وژنې بمونو جوړولو لپاره کافي دي او که د ماهرینو لاسته پرېوځي نو کولی شي ورڅخه اټوم بم جوړ کړي. په هغه پیغام کې چې د امریکا سفیر آن پیټرسون د 2009 میلادي کال د مې په 28مه واشنگټن ته لیږلی ویل شوي چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له هغې موافقې ځان وباسي چې دوه کاله مخکې د غني شوي یورانیمو د لرې کولو لپاره له امریکا سره لاسلیک کړی وه. پیټرسن لوړ رتبه امریکایي چارواکو ته لیکلي چې د پاکستان حکومت دې نتیجې ته رسېدلی چې د پاکستان د اټومي وسلو حساسیت ته په پام سره چې نړیوالې او کورنۍ رسنۍ دغه مسله له نږدې څاري په اوس وخت کې نشي کېدی چې امریکا د دغو یورانیمو د لیږدولو لپاره اقدام وکړي، ځکه د هغې په وینا یوه لوړ رتبه پاکستاني چارواکي ورته خبرداری ورکړی چې که دا خبره افشا شي چې متحده ایالات د پاکستان د غني شوي یورانیمو په لرې کولو کې مرسته کوي، دا به د پاکستان په خبري رسنیو کې یوه غوغا راپورته کړي او له هغې به داسې نتیجه واخیستلی شي چې ګواکې د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان پر اټومي وسلو کنټرول ټینګ کړی دی. د ویکیلیکس انټرنټ پانل لخوا په خبرو شوو د امریکا د ډیپلوماتیکو پټو اسنادو کې دغه راز د پاکستان پر حکومت شدید انتقاد شوی چې د سخت دریځو په وړاندې جګړه کې پوره همکاري نه کوي. په دې اسنادو کې دغه راز ویل شوي چې د پاکستان حکومت ډیر کمزوری دی او ویل شوي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ته ویلي چې دی ډیره اندېښنه لري چې پوز ښایي دی له واکه لري کړي.
د پاکستان اټومي وسلو ته مو د اندېښنې په ارتباط راپورټ اوریده چې شاید دا وسلې د ترسانو لاسو ته ولوي شي. د وسلو په برخه کې د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړې ده چې چرته لویدي سره د توغندیو د دفاعي سیستم په برخه کې یوې موافقه ته ونرسي شو پر راتلونکو لسو کلونو کې به د وسلو نوې سیالۍ په نړۍ کې پیل شي.
په تم زالې
Я хотел бы открыто сказать, что в ближайшие десятилетия.
По дейхал ки загварам чи дапу дага вуаем чи паратлун ки ласиза ки ба мужда басту ласиали сарамхамхлю. Качерта да тугандио да дифаи систем по барха ки яу механизм жур накру, хамкари ва накру, ав яу сам трун ва накру. Мужбай да тахаджуми васлу да прахтя по барха ки прекла вакру. دمیتر مدویدف دا خبری پخپلی کلنی تلویزیونی وینا که پرون دا پارلمان دوارو جرگو تا وکده. درسی ولس مشر پخپلی وینا که تر دیر پا کورنیو مسلو وشغیده خود دا ای هم وویل چه تروسه دا نریوال اقتصادی کرد که چه طولی اقی زیلانه دی برابر سیر شوی اما دا حکمت توانی دلیده چه اقتصادی توازن وسطی. پا یوی خبر تا پسی دا افغانستان مسلی تا ورزو او پا دوبای که دا افغانستان پاره دا پانگوالو دا نریوال غند حال درکو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د عربي متحده اماراتو دوبي شهر د سیشن به پورز د افغانستان لپاره د پنګا چونی د یو نړیوال کانفرنس کوربو دا غونډه پروان میلادي کال کې د لندن کابل استانبول او لیسبن د غونډو په چیر و چې د افغانستان د راتلونکو په اړه خبري پکې وشوې غونډه ته د اماراتو د بهرنیو چارو د وزیر لوینا ورسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول خبري وکړه د مالی وزیر عمر زاخل وال او د سوداګری او صنعت وزیر انوار الحق هدی هم په دې غونډه کې برخه لرله په دې کانفرنس کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه په افغانستان کې پانګونه کېدای شي نړیوال په دې برخه کې څه غوښتنې لري او نړیوال ولې باید په دې هیواد کې پانګه واچوي د استرالیا او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو د دغې غونډې ستاینه وکړه چې د لومړي ځل لپاره یې شخصي پانګوالو هم ملاتړ کړی دی د دوبۍ په غونډه کې 500 وزیرانو ډیپلوماټانو سوداګرو او د نړۍ د بیلابیلو برخو د سازمانونو مشرانو برخه اخیستې وه په غونډه کې د قانونو او کرهنې په برخو کې د افغانستان یو شمیر پروژې هم تشریح شوې افغان حکومت غواړي چې په دې ډول په دغو پروژو کې بهرني پانګونې ته وهڅوي افغان چارواکو بهرنیو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ که چېرته په افغانستان کې پانګونه کوي د افغانستان د پانګونې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې څومره هیوادو او موسسو دې ته زړه وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي دا پوښتنه صالحې سخصي خالقي د افغانستان له مالی وزیر عمر زاخل وال څخه وکړه
خدا به دوست ولونیږي څومره پانګوال چې چې موږ ته مهم دی دا نه دی چې څومره هیوادونه بلکې پانګوال کېدای شي د یو هیواد نه ډېر پانګوال وهڅول شي چې پانګونه شي هغه همدومره مهمه لکه د څو هیوادونو چې هغه د پانګوال افغانستان کې علاقه مندي ونیسي نو دغه حساب موږ ځان سره نه دی نیولی څه شی چې موږ په اول قدم کې ورته ګورو هغه علاقمندي د پانګوالو ده په هغه ابتدایي سرحد کې کوم علاقمندي چې پانګوالو په افغانستان کې خود خصوصا د معدنونو سره د افغانستان د زراعت د سکتور سره او همدارنګه خدماتو او ساختماني سکتور سره قابل ملاحظه وه څه شی چې طبعا موږ ته په کار دی هغه دا دی چې هم زموږ دپاره دې تعقیب په کار دی او هم به پانګوال دغه کوم علاقمندي چې دوی لرلې او کوم تماس یې چې دوی موږ سره ونیو دغه به تعقیبوي طبعا زموږ د طرف نه نه یوازې دا چې موږ په هغه فرصتونو باندې چې د پانګونې لپاره یې په افغانستان کې لري په هغې وغږېدو بلکې هغه تصویر چې نړیوالو مطبوعاتو متاسفانه د منفي خبرونو له طریقه د نړیوالو په ذهن کې ترسیم کړی دی د دغې نوه بین المللي کنفرنسونو د لارې موږ هڅه دا ده چې هغه تصویر اصلاح شي
مثلا څه ډول تصویر آیا د امنیت په برخه کې
یعنی کوم تصویر چې نړیوال مطبوعه د افغانستان څخه منعکسوي هغه نهایت منفي تصویر دی همیشه منفي خبرونه د افغانستان منعکسوي هغه مثبت کارونه چې په افغانستان کې شوي یا کیږي یا هغه وضعیت چې واقعا په افغانستان کې د هغې نهایت په منفي تر شکل باندې انعکاس ورکوي نو طبعا هیروي پانګوال د افغانستان څخه چې دوی افغانستان څخه ځان لري وساتي ولو که فرصت ووسي مګر چې هغه شرایط چې موجود ونه وسي طبعا هغوی علاقمندي نه ښیي نو زموږ لومړنۍ هڅونه د پانګوالو دا ده چې خپل تصویر د افغانستان درست کړي
تاسو ویلي چې پانګه چونکي چې افغانستان ته جلبوي او دا زیاتر امنیتي شرایطونه خلک سر ټکوي حتی په خپله په داخل کې افغان پانګوال او په دې وروستیو کې لکه څنګه چې موږ د سوداګرۍ د خونې یو غړي ښاغلي خانجان الکوزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان پانګوال د ناامنیو له امله زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې لږ کل د پخوا په څېر اوس دوی خپله پانګه له هېواده بهر باسي نو تاسو څنګه بیا بهرنیو پانګوالو ته داسې شرایط او زمینه برابروي چې دوی افغانستان ته راشي او پانګه واچوي
ودنه چې موږ دا نه ردو چې امنیت یا د امنیتي وضعیت یا د بین امنیتي وضعیت ګواښ ونوسي پانګونې ته که چېرته امنیت مطلق سلته سلو کې بهتر وي طبعا پانګونه به په مراتبو زیاتره ویسي هغه چې اوس یې لرو مگر څه چې مونږ وایو هغه دا دی چې سره د موجوده امنیتي وضعیت بیا هم پانګونه په افغانستان کې کیږي، بیا هم په افغانستان کې اقتصادي کړنې او راکړه ورکړه شته دی، بیا هم په تقریبا په تیرو 9 کالو کې اضافه تر دا 2 میلیارد ډالرو پانګه چونه شوې ده، او دا پانګونې اکثریت نه پښتنه و کې دوی په خیمانی نه خي په خپل هغه پانګونه چې افغانستان کې په خاطر د استاتې اندازه ګټه شته، په افغانستان کې استاتې اندازه فرصتونه شته. نو زمونږ اولنۍ خبر ده چې ولو چې امنیتی تهدیدونه موجود دي، اول په هغه اندازه نه دي چې منعکس کېږي په مطبوعاتو کې، دوهم دا چې په هغه کمه کچه چې فعلحال دي چې تهدید دی، بیا هم پانګه اچونه په افغانستان کې ممکنه ده او بیا هم فایده منه ده. مونږ ډېر کم مثالونه د هغو پانګونو لرو چې هغه د امنیتي ګواښ له کبله افغانستان ته راغلي او بېرته وتلي، ډېر کم لرو، بلکې برعکس حقایق یې ډېر زیات لرو چې یو پانګونه افغانستان ته راځي او په مرور د زمان سره وسعت پیدا کړی دی.
د افغانستان د مالی وزیر عمر ساخلوال نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان د پانګونې لپاره تیار دی او امنیتي ستونزې دومره نه دي چې هلته پانګونه ونه شي. خو د افغانستان د فواید عامې وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د حلقوي سړک د جوړېدو په لاره کې لوی خنډ د امنیت نشتوالی دی. دغه خبرې د افغانستان د فواید عامې وزارت مرستیال د سیشن بی پورس د مشانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د مشانو جرګې چارواکو د فواید عامې وزارت چارواکي خپلې عمومي غونډې ته راغوښتي وو چې په هیواد کې د لویو لارو د جوړېدو د کارونو په اړه معلومات ورکړي. د فواید عامې وزارت وایي که یې امنیتي ستونزې حل شي نو د حلقوي سړک کار په ژر پیل کړي. د مشانو جرګې چارواکو ژمنه وکړه چې دوی به خپلو راتلونکو غونډو ته امنیتي چارواکي راوغواړي او دا موضوع به ورسره شریک کړي. نور حال له کابله د معصوم میوند په رپورټ کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د سیشن به پورز د فواید عامې وزارت چارواکي راغوښتي وو چې د راتلونکي ژمي پر رسیدو سره د سالانګونو او د هیواد نور لوی لارو د کارونو په اړه ورته معلومات ورکړي. د فواید عامې وزارت اداري او مالي مرستیال احمد شاه وحید د مشرانو جرګې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د امنیتي ستونزو له کبله د دغه سړک د جوړولو کار ولاړ دی. دی وایي زموږ اساسي ستونزه د حلقوي سړک په برخه کې ده. د حلقوي سړک نږدې 214 کیلومتر تر چې له فاریاب څخه پیلېږي، غور، بادغیس او هرات ولایت ته رسیږي نه دی جوړ سوی، او دغه دنځر په دغه برخه کې نه دی تړل سوی. څلور کاله کېږي چې دغه سړک د جوړولو کار اعلانېږي، خو اساسي ستونزه د امنیت نه موجودیت دی چې موږ او تاسو ټول شاهدان یو. تر اوسه نه یو بریالي سوي چې د دغه سړک تړون له یو چا سره وکړو. ښاغلی وحید همدارنګه وویل چې بل ستونزه د بهرنیو هیوادونو مرستې د دوی له لارې نه لګول دي. دی وایي چې مرسته کوونکي هیوادونه پیسې د شخصي سکتور له لارې لګوي او د ځار کوي. د وویل چې د حلقوي سړک کار د افغانستان په شمال ویدیځ کې ویرانی کمپنۍ ته ورکړل شوی وو، خو هغو هیوادونو چې د حلقوي سړک لپاره مرسته کوي له دې کار سره مخالفت وکړ. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د دغو ستونزو تر اورېدلو او پوښتنو وروسته وویل دوی به خپلو راتلونکو غونډو ته امنیتي چارواکي راوغواړي او د دغه ستونزې د حل لپاره به ورسره خبرې وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد عالم یزدیار وایي د امنیتي ستونزو په اړه د مشرانو جرګه همکاري کوي. هغه غونډه چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او بهرنی امنیتي همکارانو په ګډون یې جوړ وو، تاسو ته هم زحمت درکوو او هغوی به هم په دې برخه کې خپل چمتووالی وښيي. د فواید عامې وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې حلقوي سړک 3420 کیلومتر اوږدوالی لري چې ټول هیواد سره نښلوي.
د افغانستان پر حلقوي سړک د بیامنیو له امله کار نه کیږي. د افغانستان د اندرا ګاندی د ماشومانو روغتون د کاناډا د نړیوالو روغتیايي همکارانو د ادارې د درملو درېم مرسته ترلاسه کړه. د عامې روغتیا وزارت چارواکو د سیشن بی پروس په خبري غونډه کې وویل د درملو دغه مرسته به د ظرفیت د لوړولو او درملو ته د لاسرسي د 25 میلیونی پروژې په چوکاټ کې چې د راتلونکو 5 کلونو لپاره د ورکول کیږي. په همدې حال کې د کاناډا د نړیوال روغتیايي ادارې چارواکو هم په دغه غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د درملو په دغه مرسته به د ماشومانو د مړینې کچه ټیټه شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ماریا صدیقی په رپورټ کې.
کاناډا په راتلونکو 5 کلونو کې د عامې روغتیا وزارت سره د 25 میلیون ډالر مرسته کوي چې 1 میلیون ډالر یې د سه‌شنبې په ورځ دغه وزارت ته ورکړل شول. د عامې روغتیا وزارت سرپرست سوریه دلیل د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال خبریالان ته وویل چې هڅه کوي د دغه مرستو لړۍ نور ولایتونو ته هم وغځوي. د وایي د همرستې له کابل څخه پیل شوې، اوس مهال د کابل د اندرا ګاندی د ماشومانو او د ابن سینا روختونه تر پوخخ لاندې راغلي خو نورو ولایتونو ته هم د دغو مرستو د ډیرولو لپاره له کاناډایي همکارانو سره په ګډه کار کوو. پر دې مرستو سربیره د ظرفیتونو د جوړولو او لوړولو لپاره دغه نړیوال همکاران له موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي. په روغتونونو کې د خدماتو د معیاري کولو لپاره د مرستې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر خلک بیا په دولتي روغتونونو کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د کاناډا سفارت د مرستې رئیس ایلر ګاردین چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د اندرا ګاندي روغتون ناروغ ماشومان له بېلابېلو درملو څخه برخمن شي. دا وایي موږ نن له کاناډا څخه افغانستان ته د درملو د یوې برخې د رسېدلو لمانځنه کوو چې له دغه درملو څخه به د اندرا ګاندي د ماشومانو د روغتون په زرګونه ناروغ ماشومانو څخه ګټه واخلي. د افغانستان د امیر روغتیا سرپرستی وزیر چې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره یې ترکیې ته سفر کړی و، د راتلونکو پنځو کلونو لپاره یې د ترکیې د 150 میلیونو ډالرو د مرستې د ژمنې یادونه هم وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له نړیوالو مرستو سره سره اوس هم په یو شمېر سیمو کې په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې یو شمېر خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په کونړ کې بمباری شوه. تر دې بمباریو مخکې په افغانستان کې د بمباریو پاړه د ناتو څرګندونه. ناتو ځواکونه وایي چې سږ کال دوبه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې ډیر زیات له هوایي بمباری کار اخیسته، خو له دې سره سره په دې بمباریو کې د ملکي تلفاتو اندازه د پخوا په نسبت کمه ده. د ناتو چارواکو د دې علت هغه محدودیتونه بللي چې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان په جګړو کې له هوایي قوې څخه په کار اخیستو وضع کړي دي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د ناتو چارواکي وایي چې نړیوال ځواکونه سره له دې چې سږ کال په تیرو نهو کلونو کې تر بل هر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه تیزه کړې او تر بل هر وخت زیاتې بمباری کړي، خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د دوی په عملیاتو کې لږ ملکي افغانان وژل شوي دي. د ائتلافي ځواکونو الوتکو د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له هوا څخه زر بمونه او توغندي ویشتي چې په تیرو نهو کلونو کې تر ټولو زیات دي، خو له دې سره سره سږ کال تر تیر کال د ملکیانو مرګ ژوبلې یو څه کمې دي. ناتو ځواکونو د دې علت په عملیاتو کې سخت محدودیتونه بولي چې د دوی عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرویس د افغانستان د ولسمشر له بیا بیا نیوکو او اعتراضونو وروسته اجرا کړی دی. د ناتو د عمومي قمندان له ستراتیژۍ سره سم نړیوال ځواکونه به د ګڼ میشتو سیمو امنیت تامینوي او له طالبانو به په تصفیه کیدونکو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګوي تر څو په دې سیمو کې پرمختیایي چارې پیل شي. په کابل کې د ناتو د هوایي عملیاتو د کنټرول مرکز مشر ډګروال جیمز سټورجن وویل چې په تیرو څو اونیو کې هوایي عملیات یو څه کم شوي، ځکه په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د جګړې اور سړېږي. د همداراز وویل سږ کال تر اوسه پورې موږ له الوتکو څخه څه باندې 4600 بمونه او توغندي استعمال کړي، حال دا چې په ټول 2009 میلادي کال کې مو له هوا څخه څه کم 4200 بمونه او توغندي کارولي وو. خاغلی ستورجن وویل د تیر کال په نسبت سږ کال هوایي عملیات په سلو کې شل زیات شوي دي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې په لومړیو کلونو کې له هوایي بمباریو ډیر کار اخیست، ځکه دوی په دې هیواد کې کافي ځواکونه نه لرل، خو کله چې په دغو بمباریو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پر سر د افغانستان د ولسمشر او د بشري حقونو د ډلو لخوا اعتراضونه راپورته شول، د ناتو عمومي قمندان دې ته اړ کړی شو چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې له هوایي قوې څخه په کار اخیستو سخت شرایط وضع کړي. نړیوالو ځواکونو په عین حال کې په وروستیو کې زیات پام د طالبانو د مشرانو او سرګروپانو نیولو او وژلو ته اړولی تر څو هغوی له جګړو لاس واخلي او د سولې بهیر ته غاړه کېږدي. نړیوالو ځواکونه دغه راز ادعا کوي چې سږ دوبه یې په سلګونو طالب مشران بم جوړوونکي او د جنګي چارو طرحان نیولي یا وژلي دي، او له همدې کبله په وروستیو میاشتو کې د سړک د غاړې بمي حملې کمې شوې دي.
ناتو ادعا کوي چې روان کال په افغانستان کې بمباری تر نورو کلونو ډیرې کړي، خو بیا هم ملکي تلفات لشته. ناتو د کونړ په مروري او غازی آباد ولسوالیو کې پرون ناوخته بمباری کړي، او سیمه ییز چارواکي وایي چې شاوخوا دیش طالبان په دغو بمباریو کې ځپل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الانوري له کونړه د دې موضوع تفصیل راکوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ مازیګر مهال وسلوالو طالبانو د غازی آباد په ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو پر کاروان برید وکړ چې د برید کوونکو په ډزو کې بهرنیو ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. خو د طالبانو له برید څخه وروسته سیمې ته هوایي ځواکونه راورسېدل او د وسلوالو برید کوونکو مورچې بمبار کړې. زیایی وای همدار از تیر مازیګر د مروري په ولسوالۍ کې نړیوالو هوایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پټنځایونه بمبار کړي چې په ترس کې ورته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
مروري ولسوالۍ کې هم دغه مازیګر د بچې په کانال کې مخالفین لیدل شوي وو، د قواعد لاس لخوا بمبار شوې ده چې تر اوسه شپږ کسه مړي راوتلي دي او نور هم ممکن تلفات. داسې اسناد او شواهد داسې مدارک ورسره نه شته چې تایید شي د کوم ځای دي. خو د خلکو د خولې چې هلته چا نه و پېژندلی او خلکو داسې ویل چې دا بهرني دی، ډېره ناخوته خلک دي.
څه فکر کوي چې نور به څومره مړي او زخمیان دي دوی؟
احتمالا زمونږ کوم ابتدایي راپورونه چې دي کېدای شي تر شلو پورې مخالفین دلته مجلس نیولي دي.
په مروره کې
د نړیوالو ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د غازی آباد او مرورې په ولسوالیو کې یې د ترسره شوو بمباریو په نتیجه کې د دیرشو په شاوخوا کې وسلوال طالبان وژلي او ټپیان کړي دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد د نړیوالو ځواکونو او دولتي مسؤلینو لخوا شوې دعوې بې ځایه ګڼي او وایي چې په بمبارۍ کې د دوی ملګرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وایي د دې پلوي کوي چې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د غړو شمیر زیات شي. بان کی مون آزادی رادیو ته وویل د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 15 موقتی غړو او 15 دائمي غړو هیوادو په منځ کې د نظر غشتلې شوې ده چې اصلاحات پکې راشي. اما بان کی مون په ځانګړي ډول د هند نوم وانه خست چې د امنیت شورا دائمي غړی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیه کې دا وړاندیز وکړ چې هند د امنیت شورا دائمي غړی شي. بان کی مون وویل
As a secretary general and also personally I believe that
د سرمنشي پتوګه همدارس په شخصي ډول ز باور لرم چې امنیت شورا باید په اوسنی وضعیت کې بدلون راولي څو د وشتمې پیړۍ ټولو غوښتنو ته ځواب وویل شي. بان کی مون د قزاقستان په مرکز استانه کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان تر غونډې مخکې د خبري آزادۍ رادیو ته وکړي. بل لورته د قزاقستان په گاونډي قرغزستان کې او د دغه هیواد په مرکز بشکک کې د سیشن بی پورس چاودنه وشوه. چارواکو یې مسولیت په اسلامي افراطیانو اچولی دی. د قرغزستان حکومت دغه راز ویلي د هیواد په جنوبي ښار اوش کې د رواني اونۍ شخړو کې هم د اسلامي بنسټ پالو لاسو په بشکک کې په داسې حال کې چاودنه شوې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د پنځشنبې په ورځ دغه هیواد ته سفر کوي. د ازادي راډیو خبري څنګه په دې اړه یو رپورټ لري چې مهمه برخه جانقا علي کوزای اوروي.
په بشکک کې د سیشنبې د ورځې چاودنې کې دوه تنه پولیس او یوه نرس ټپیان شوي او قرغز چارواکو د دغه پیښې پړه په هغو ترورستانو اچولې چې په بهر کې روزل شوي دي. چاودنه د بشکک په هغه ستر لوبغالي کې وشوه چې د پخواني جمهور رئیس قرمانبیق باقیف او د هغه د ملګرو محاکمه پکې کیږي. د پخواني رژیم په چارواکو تور ده چې د اپریل میاشت کې په بشکک کې په مظاهره چیانو ډزې کړې وې. په دغو مظاهرو کې د باقیف رژیم ړنګ شوی و. د سې شنبې د ورځې چاودنه قرغزستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن له سفر مخکې شوې ده. د دوشنبې په ورځ هم امنیتي ځواکونو په جنوبي ښار اوش کې له وسلوالو سره نښتې کړې وې. حکومتي چارواکو اعلان وکړ چې په دې ښار کې 9 کسان له وسلو او مهماتو سره نیولي دي. د قرغزستان د ملي امنیت د شورا رئیس مراد ایمان کولوف خبریالانو ته وویل د اوش او بشکک پیښې سره تړاو لري. د ویل
د نومبر په 22 د کورنیو چارو وزارت د مامورینو لخوا په بشکک کې له مشکوکو وسلوالو څخه د چاودیدونکو موادو او په کور کې د جوړو شویو چاودیدونکو وسایلو کشف او ثبتول، د دوشنبې په ورځ د اوش ښار کې د مشکوکو ترسانو پر ضد امنیتي ځواکونو لخوا د خاصو عملیاتو ترسره کول او د بشکک په یوه لوبغالي کې د سې شنبې د ورځې چاودنه ټول سره تړاو لري.
ایمان کولوف زیاته کړه په دغو ټولو پیښو کې دخیل ترورستان ممکن په افغانستان او پاکستان کې د القاعده شبکې، طالبانو او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په کیمپونو کې روزل شوي وي. د قرغزستان د ملي امنیت د شورا رئیس وویل له مشکوکو ترورستانو څخه نیول شویو مواد او وسایل ښیي چې دا د عادي کسانو کار نه دی. د ده په وینا دا وسایل د هغو ماهرو کسانو لخوا جوړ شوي چې په خاصو ترورستي کیمپونو کې روزل شوي دي. په قرغزستان کې چې امریکا او روسیا پکې پوځي اډې لري، د روان کال د اپریل میاشت کې شخړې رامنځته شوې. د مظاهرو په جریان کې د باقیف رژیم ړنګ شو او څو اونۍ وروسته د دې هیواد په جنوبي ولایتونو کې قومي شخړې هم اوج ته ورسېدلې او په سلونو کسان چې اکثر یې ازبک ټبري وو ووژل شول. قرغزستان زیار باسي چې د مطلق العنان جمهوري ریاست څخه د پارلماني ډیموکراسۍ پر لور حرکت وکړي. په دې هیواد کې د اکتوبر په 10مه پارلماني انتخابات وشول او د 50 ګوندونو وکیلانو پکې پارلمان ته لار وکړه، خو د حکومت په جوړولو یې څو اونۍ لانجې روانې وي.
ټاکل شوی ده چې سبا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن قرغزستان ته ولاړ شي. تمه ده چې هیلری کلینټن نن په قزاقستان کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په غونډه کې برخه واخلي. دا تش په هیوادو مشان نن د قزاقستان په مرکز استانه کې راغونډي شي. دا په نږدې ویل سیز کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان لومړی سرمشي زده. روان کال د دې ماسسي مشي قزاقستان کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون هم برخه واخلي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان عمومي منشي مارک پیترن دی براچامبوت د استاني د مشانو د غونډې په اړه وویل چې دا غونډه د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د راتلونکي لپاره مهمه ده.
خبري مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلال سي دغه رسپانو ته کتنه کوي.
د ویکیلیکس ویب پاڼې لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او له نړۍ سره د ډیپلوماتیکو روابطو په اړه د لښتو لږه 2.5 لک پټو اسنادو د افشا کېدو مسلې نن په غربي ورځپاڼو کې ډیر انعکاس کړی دی. د برېټانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، د ویکیلیکس دا کار یوازې د امریکا خړول او د معلوماتو خپرول نه دي، بلکې د امریکا د نوې ډیپلوماسۍ یوه عمیقه او له هیجان ډکه نظریه څرګندوي. په ځانګړي ډول دا چې د ویکیلیکس په اسنادو کې د تایید شوی ده چې په عوامو کې د ایران لاتمی پروګرام څخه نیولې د جمهور رئیس حامد کرزی تر زرپرستۍ پورې خبرې شوی خبرې د خصوصي ډیپلوماټیکو راکړو ورکړو یوه برخه ده. ټایمز لیکي دا اسناد د امریکا ګټو ته ضرر رسوي، خو لږته لږه دا هم څرګندوي چې د نړۍ په اړه د امریکا نظریه په پراخه کچه پلویان لري. دا اسناد معلوموي چې یوازې امریکا نه ده چې د ایران له اتمي پروګرام څخه په ویره کې ده. د ویکیلیکس لخوا په خبرو سوي اسنادو کې د متحده عربی اماراتو او مصر لوړ رتبه چارواکو ایران ژوندۍ خطر بللی. ګڼو عربي دولتونو په خصوصي ډول د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه کړې چې له اتمی پروګرام څخه د ایران د لاس لنډولو په خطر پوسټ د اقدام کولو امر وکړي. یو بل مهمه مسله چې د غرب ستراتیژي ته شاید حیرانې وړ نه وي، د افغانستان د حکومت صادقانه ارزیابي ده. د بیلګې په ډول په کابل کې د امریکا سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته په خپل یو رپورت کې ویلي چې د جمهور رئیس کرزی مرستیال احمد ضیا مسعود 250 میلیون ډالر نقد بهر ته انتقال کړی دي، البته د ولسمشر پخوانی مرستیال. د ټایمز په وینا داسې یوه حکومت چې په پراخه کچه په اداري فساد کې ښکیل دی د امریکا تعهد په عوامو کې بحثونه پارولی سي. په دې اسنادو کې همداراز د سلویو برلاسکوني او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو ارزونه سوې ده. داسې چې سلویو برلاسکوني یو بیکاره او ولادیمیر پوتین د امریکا نفوس ته تهدید رهبر بلل سوې دي. بلده فارن پالیسی خبرونه ده. دغې خبرونې په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان پر حالاتو یو مقاله کښل ده چې په یو ځای کې داسې راغلي، اروپایي او امریکایي رهبرانو تل په نړۍ کې د چین د مخ په زیاتیدونکو نفوس څخه اندېښنه څرګنده کړې. خو روان کال په پیل کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن بدل دریځ غوره کړ. د چین مطبوعاتو ته وویل، فکر کوم چې چین په افغانستان کې د ملکی خدماتو په پراختیا او بیا رغونه کې کلیدي رول لوبولای شي. فارن پالیسی خبرونه لیکي، پر دې خبرې اته میاشتې واوښته او لا تر اوسه چین په افغانستان کې د داسې کوم رول لوبولو خبره نه ده کړې. سره لدی چې مطبوعاتو په افغانستان کې د قانونو د کیندلو په برخه کې د چین سرمایه گذاری ته ډیره هوا ورکړه، خو دا پوښتنه لا هم سچې ولې چین دلته په واقعي ډول زیات کار نه کوي. فارن پالیسی لیکي، د افغانستان او ناټو چارواکي په دې باور دي چې که چیرې د چین رهبرانو رښتیا علاقمندي درلودای نو په جنوبي او منځنۍ اسیا کې د ثبات لپاره ډیر څه کولای سوی، خو چین د دغې لوبې لپاره لا هم چندان علاقمندي نه لري. فارن پالیسی خبرونه لیکي کچيري چين پرشتي ادم راستنيت درلودای نو د واخان خلاصولې ش نقشه کېدای سي. د واخان تنګي د افغانستان او چين ترمنز دی، دغه دواړه هیوادونه سره نشلوي. لته رسول کلن راهي سي چين په افغانستان کې د سیاسي کړکیچونو لوجي دغه 200 مایل تنګي تړلې دی. البته چې د چین حکومت په 2009 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د افغانستان حالات سيړي او دوه خان د خلاصولو پر امکاناتو غور کوي، خو فارن پالیسی لیکي د دغه څېړنو تر اوسه هیڅ درک نه دی معلوم شوی.
د ازادي رادیو د دې سات خبري مجله سرته رسیدي. مصطفی صدیقی له تاسو سره په بلې خبري مجله کې.